میمونای ما بود.
د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ایران او سوریې رسنوی راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاه پاسداران انقلاب یو جګپوړی قومندان او یو شمېر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک جګپوړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. په راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یو هدفي وژنه وه. له دې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم په نښه شوی دی. د سوریې دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو وی ویل د دښمن د یو برید مخه نیول شوی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې په قونسلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. څارونکي وایي دا پیښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماین د چاودنې په پیښو کې له لاسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د 9 ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان وو چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ وو. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له جګړې د بدتش او به چې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلې دي. په هرات کې د طالبانو د ولی ویاند نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژل دي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالې السو کورماشيووا تر محکمې مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. و څلوېښت کلنه کورماشيووا چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په کازان کې ونیول شوه، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوم لیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې له مخې خبريالان، فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي. پر هغې همدا رستور دی چې د روسیې د پوځ په تړاو یې ناسم مطالب خپره کړي او د محکومیت په صورت کې په 10 کلن حبس محکومیدای شي. ازادي راډیو او متحد ایالات وایي پر کورماشيووا دا غچ اخیستنې دا تورونه ځکه پوری شوي چې د ازادي راډیو خبریاله ده. خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د امریکا د پوځ یو پخوانی چارواکی وایي د امریکا د نشتون له کبله داعش ډله په سیمه کې پیاوړې شوې. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
دا چې امریکایي چارواکي دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي،
دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو.
په ترکیه کې پولیسو په یو لاره کې پټ 250 تنه افغانان نیولې دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د اختر په درشل کې د خیاطانو کاروبار څنګه دی.
منګ لور کلور کې زر جوړې 1200 جوړې اغېسته نو دا څه فکر وکړ چې منګ ساکاله 1200 جوړې 1200 جوړې اخلو، یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي.
پناړیوالو مسایلو کې به واوري چې د غزه تر ټولو لوی روختون الشفا څخه اسرایلی ځواکونه وتلی دي. نور مطالب هم لرو. آیا طالبانو په هیواد کې د حکومت ولې سیستم جوړ کړی که تر اوسه هم د یوې ډلې په توګه عمل کوي؟
د دې حالت د لانجی وتلی دوی واقعا هغه سیاسي نظام چې بعد ولس
په دې اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحثونه لرو او ریډیو تیرا سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنتکام مخکنی مشر وای له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی په یو تازه مرکه کې پر متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قوتونو د دې ډلې د حملو په اړه هم خبرداري ورکړې. د امریکا د متقاعد جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیری ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیروال په راپور کې واوري.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرون یې له ABC نیوز سره مرکه کوله، داعش یو لوی ګواښ وباله چې له قوله یې له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړی شوی ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پریښود دا پیاوړتیا پیل شوه او پر داعش خراسان ډلې فشار له منځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه اوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستانه د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ABC نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داس مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمنځه تللی. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو برعکس په روسیو کې بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حمله هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابت کړ چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. د مارچ په 10مه د بحران نړیوالې ډلې څیړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړي که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې. خو د بحران ډلې د څیړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د وی داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېلوي.
پراپور کې مو واوریدل چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنتکام مخکنی مشر ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه پیاوړې شوې. د ښاغلي مکنزی د څرګندونو په اړه د سیاسي امنیتي چارو د شنون کې نعمت الله جلیلی نظر وپوښت. ښاغلي جلیلی د مرکې په پیل کې ویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د داعش په اړه څرګندونې د دې ډلې پیاوړتیا ښیي.
د امریکایي جنرال او د پوځي د مشر په خوانه مشر چې د کومې د خبرې کړې دي او کومه موضوع چې د خپل معرفه کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت ای چې بیا هم د افراطي ډلې د ترورېزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم غواړي چې نورې سیاسي او پوځي موخې سره ولري. دا چې امریکایي چارواکي او ګلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دوی دوی دا خبرې کوي چې داعش منل تاییدوي، دا په دې معنا باندې ده چې داعش پیاوړتیا پیدا کړې ده. داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا دپاره یې زمینه ورته نورو هېوادونه چې دوی دی دغې سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا دپاره یې سره مرستې کولې، دی نور هم پیاوړی کړې دی د نورو خپلو اهدافو دپاره.
د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وای چې تر 4500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلي وای او نوی وتلي، دا څومره شونه و په هغه محل د هغه وخت وضعیت ته په پام سره؟
نو دا خو دا اصلا ناشونه هیڅ خبره و، په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک عسکرو سره نه د طالب په مقابل کې او توانېدوی جنګیږي او مقاومت کوي او نه هم د داعش په مقابل کې. نو د 3000 په عسکر د 3000 پوځي عسکر په موجودیت کې چې هغه په خپل یو مخصوص بیس کې سره ووسی څومره توانېده چې د وتوانېږي د داعش د تلي مخه ونیسي. او بل مهمه خبره په کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لیچې په دوحه کې کوم تړون لاسلیک کړی و، په هغې کې یو تړل او شرط په کې دا و چې طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنګي کې ان یو نیابتي جنګ د امریکا دپاره بیکر طالبان به د داعش سره کې چې دا هم نتیجه ورکړه.
مننه جلیل صاحب. د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستانه دا هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوې و، یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي. ولی په هر حال مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش ډلې تر حمله وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه د پیاوړتیا مسله یو ځل بیا را برسیره شوې ده، مګر د څنګه را برسیره شوه ناڅاپه د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې او لغنه وروسته دغه مسله څنګه لوی شوه؟ سوال دا دی.
تاسو به تر معلومه ده صاحب چې بعضي وادونه او بعضي هغه موږ تاسو ګوندي وادونه چې د خپل دی ولې د ملي کټو د پاره د افغانستان د بي ثباتي لپاره تل دی پلانونه درلوده او اوس هم لري. همیشه د دې په دې او کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابت کړ د افغانستان د داخلي او د کورنۍ جنگونو ته ثابت کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي ثباتي لپاره یو بل تیاوت دلی حمایه کولنه بل دلی ته به هم د انټرنټیو فیلډ بدلون په سرګو باندې دراتلو کې د فارغ هم کتل چې د لوبه په افغانستان کې روانه و او سم د لوبه روانه ده.
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم غونډیان؟
پاکستان او ایران د کیس کوم شخص نشته او هم دا رنګ د نور هغه و په لری نور هغه ځنه چې د دې د دوړو د هوادونو په استراتیژیکی متحدانه حرکات کې ځان سره هم څنګه په سره هم د سره ګوري دا چې د پټن داعش په افغانستان کې څنګه را یا وړي شو څنګه ظهور وکړ او څنګه را مایته شو او یا وایي په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوه او یا لري دي په سلام باندې د سین عام تاګ او راتګ په کې راځي، مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه ته د دې د او د داعش د یو د مېست کې دو د افغانستان کې د خراسان دلی چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولو نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول دي.
د سیاسي امنیتي چارو شنونکو نعمت الله جلیلی و چې آزادې رادیو سره خبرې کولې. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد پولیسو ل یو باروړونکو لارې څخه 25 کډوال نیولې چې ل دې ډلې دوه افغان کډوال د اکسیجن د کموالی لکبل مړه شوی دي او د وو نور روغتیایي وضعیت نازک دی. پولیس وایي و کسانی روغتون ته بيولي او پاتې نور پناه غوښتون کې نیول شوی او ډیر ژر بل د هیواد وېستل شي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال د راپور برابر کړی.
ترکی رسنیو د یک شنبه په ورځ دغه هیواد د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې دو افغان کډوال په دغه هیواد کې په یو لارې کې دننه د اکسیجن د کمښت لامل مړ شوی دي. د ممور لرنټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارۍ څخه 250 کډوال نیولي چې له ډلې دوه مړه شوي او د وو تنو نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوي او ډېر ژر به وایستل شي. که څه هم دا نه ده څرګنده چې په دغه لارۍ کې د یادو دوو مړو شویو افغانانو تر څنګ نور څو تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیې دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې پولیسو د شنبې په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولي دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو درې میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي دي. هم مهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې له څو کلونو اوسېدو وروسته د ترکیې پولیسو د دوی د اوسېدو کارتونه اخیستي او دوی ته له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره د ترکیې په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه،
د پولیسو مرکې پیل شوې، له موږ ډېره موده مخکې مرکه اخیستي، خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لري چې له دې هیواده ووسی او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه وکړم.
په ترکیه کې یوه بله افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو.
د افغان کډوالو یو شمېر کورنیو چې غوښتلې ترکیې ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو دا شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ له دوو اونیو پوځي عملیاتو وروسته نن سهار وختي د غزې له تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه ووتل. لویدیځو اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمیر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. اسدالله لودین یې جزئیات وړاندې کوي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرایل پوځ پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرایل د پاوز په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمیر غړي او عملیاتي مشران وجلي او وسلې او بارزښت اطلاعات ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرایل د پوځي وویاند دانیل هاګاری ویلي حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پوځ عملیاتو دغه روختون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روختون څو ودانۍ سوځېدلې او د خپل د لږ تر لږه شپږو کسانو مړي لیدلې دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روختون دورانی پرا پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرائیل وایي حماس ډلې په الشفا روغتون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرائیل پوځ د ملکیانو په وژنه او د روغتیايي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه ناوخته پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی پر الشفا روغتون د عملیاتو لپاره یو ویش ناروغان مړه شوي دي. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس ویلی لا هم الشفا روغتون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پنجشیر له سیند کابل ته د اوبو د لیږ د پروژې عملي چارې پیل شي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. د اوبو د چارو یو شمیر کارپوهان د کابل ځینو سیمو ته د دې پروژې له لارې د اوبو لیږ ګټور بولي، خو د یو شمیر نورو سرچینو له لارې د اوبو پر رسولو هم ټینګار کوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي تمه ده په نږدې راتلونکي کې د پنجشیر له سینده کابل ته د اوبو د لیږد پروژې چارې پیل شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د یک شنبې پورس په یو راپور کې د اوبو او برښنا وزارت د سروې او ډیزاین د رئیس محمد عارف له قوله ولیکل د دې پروژې د سروې چارې به ژر بشپړې شي. په دې راپور کې راغلی وو د دې 160 کیلومتره پروژې د عملي کېدو په پایله کې به د پنجشیر د مرکز بازارک له سیمې د کابل تر ترخیل پورې د څښاک اوبو ستونزه تر یو حد حل شي او په کابل کې به نږدې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه برابر شي. مومن بیل دی چې د پروژې د لګښت په اړه معلومات ورکړي زیاته کړي چې دوی په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او پانګوالو څخه د لګښت د برابرېدو غوښتنه کړي. د دې راپور پر بنسټ یو ترکیه شرکت اس کی ایم کابل ته لپنشیره د اوبو د لیږد پروژې کې ونډه لري او د ډاکټر فرصاد په نوم شخص چې د دې شرکت استازی پیژندل شوی په دې برخه کې د پام وړ پانګونې خبره کړي. بختر اژانس همدا ډول په دې اړه په پنجشیر کې د وی غونډې د کېدو خبر هم ورکړی چې پکې د دې ولایت والی محمد اقا حکیم کابل ته د دې اوبو د لیکت په اړه ډاډ ورکړی دی. دا ناسته د تیرې اونۍ په وروستیو کې شوې. دا په داسې حال کې ده چې کابل میشتې بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي حامد او نجیب الله
په خیرخانه او ټول کابل کې یوازې څو سیمې دي چې شاید اوبه ورته رسیږي. له بده مرغه موږ ته اوبه نه رارسیږي، ډېر ستونزو سره مخ یو. کله چې جومات ته اوبو پسې ځو هلته اجازه نه راکوي. په کابل ښار کې اوبه ښکته تللي، موږ په اوبو پسې کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سرګردانه ګرځو.
وروستیو کې د کابل په لویدیځ کې اوبه تر لسو ورځو ناراضي، اصلا اوبه نشته. له بده مرغه د دې وضعیت دوام ډېر خطرناک دی او خلکو ته ستونزه جوړوي. هیله مند یم چې مسؤلین دې برخې ته ډېر پام وکړي.
بل خوا د اوبو د برخې کارپوه نجیب الله سدید په روسي لسیزه کې په کابل کې د اوبو کموالي ته په اشاره کړې. کڅام د پنجشیر د سیند اوبه موسمي او کله کله هم رسوبي بولي، خوای دا پروژه کولای شي د کابل ښار یوې برخې ته د اوبو پر سوالو کې ګټه وروي. هغه ازادي راډیو ته وویل د کابل له 5 میلیون ډیر وګړو ته په پام سره باید په یو وخت کې د اوبو رسونې څو سرچینو ته پام وشي. دی وایي یوازې یو سرچینه نشي کولای کابلیانو ته اوبه چمتو کړي، نورې سرچینې هم باید ولټول شي. د شاتوت په بند باید کار وشي. د قرغې بند پراختیا باید یوه پروژه وي. لوګر څخه 2000 کورنیو ته د اوبو د برابرولو نیمګړې پروژه باید بشپړ شي. د کابل د شمال د یوې برخې لپاره اوبه د شاوارس بند برابرۍ دی شي. د ویلو د چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لګدونې طرحه د مخکینی جمهوری حکومت لخوا جوړه شوې وه. د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان حکومت هغه مهال ویلي و چې کابل ښار ته د اوبو رسونې لپاره د شاواروس بند، قرغې بند او د پنشیر په سیند کار کیږي.
ایرانی چارواکو یو ځل بیا له کرمانشاه ولایت څخه د بیا اسناده افغان پناه غوښتونکو پر استلو ټینګار کړی. د کرمانشاه سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د پیژندنې او نیولو د پلان په پلي کېدو سره به دا کډوال په بشپړ ډول وایستل شي. د پلان په ایران کې یو شمیر ډیره افغان کډوال اندېښمن کړي دي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د کرمانشاه ولایت چارواکو پر روان هجري لمریز کال کې په دغه ولایت کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو د پلان په پلي کېدو ټینګار کړی دی. د اسنا دولتي خبری آژانس د کرمانشاه ولایت د کډوالو او بهرنیو ادباو د چارو د عمومي مدیر حمزه سلیماني له قوله ویلي د ناقانونه کډوالو پیژندلو، نیولو او ایستلو د پلان په پلي کېدو سره به ټول بې اسناده کډوال له دغه ولایت وایستل شي. هغه دا هم ویلي چې تیر کال د دغه پلان په پلي کېدو سره زیات شمیر افغانان له دغه هیواده ایستل شوي دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي د ایران په ټولو سیمو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ او خراب دی. ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
پولیس
هغه افغانانو ته اسناد لري او که یې نه لري راټولوي او که خپل اسناد دوی ته وښیي له بده مرغه ټوټه ټوټه کوي. زموږ ملګري چې داستان اصفهان په کمپ کې دي موږ ته خبر راکړ چې په هغه کمپ کې شاوخوا 3 یا 4 زره کسان اوسي او هیڅ ډول امکانات اوبه او خواړه هم نه لري.
یو بل افغان کډوال چې د هم پراپور کې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د افغانستان په پرتله کاروبار ښه دی خو نه پوهیږي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به یې برخلیک څه وي. هغه وویل په ایران کې هم ځورونې سره مخ دی.
ډېرې کسان ځورول کېږي. داسې فابریکې شته چې افغانان هلته د کار کولو پر مهال د خپلو حقونو په اړه جدي خبرې نشي کولای او کله کم وي مجبور دی چې کار وکړي. ستونزې ډېرې زیاتې دي. حتی کورونه هم بهرنیو اتباعو ته نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران له بېلابېلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تېرو شپږو ورځو کې شاوخوا 5000 افغان کډوال له ایران څخه په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستن شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه تر دې دمه ارقام نه دي خپاره شوي خو د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه ژوند کوي. ایراني چارواکو ویلي په ځینو سیمو کې افغانانو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې په دغو سیمو کې افغانان پر کار ګماري. هم مهاله د تهران د ښاروالۍ ویان د افغان کارګرو او کباړ ټولونکو ماشومانو د راټولولو طرحې په اشارې سره ویلي دوی به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. که څه هم په ایران کې د افغان کارګر ماشومانو کره احصایه نشته خو ویل کېږي چې په دغه هیواد کې ډیری کارګر ماشومان تر 15 کلونو کم عمر لري. د خوړو نړیوال پروګرام د یو نوي راپور له مخې تمه ده چې په 2023 کال کې به نور 1.6 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران څخه وایستل شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي
او د هم د خبري برخه ورستای راپور. یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي سکه له کاروبار به خوند دی او د تیرو کلونو په څیر خنه دی. خیاطان وایي لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او لبلې خو د طالبانو تر واکمنې دو وروسته د دوی ډیری مشتریان له هیواده وتلی دي.
چاک چې د کابل ښار په 5 ناحیه کې د خیاطۍ دوکان لري وایي سکلي کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل
نور کلونه کې زر جوړې 1200 جوړې اخیسته نو داسې فکر وکړ چې موږ سږکال 1400 جوړې 1500 جوړې اخلو. یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړی یعنی دومره کار نشته لکه پخوا باندې.
سهراب چې په کابل کې د ښځینه جامو ګنډون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو اونۍ یا 10 ورځې پاتې وي موږ به کالي د ګنډلو لپاره نه اخیستل خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا ډیر بار به ډیر اوس د پخوا په څیر دومره هغه خلک نه راځي او ډیر کپڑے موږ نن اخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. سل افغانۍ ګټه ته واخلي په سل افغانۍ ګټه کې متاثر چنه وایي چې باید نورم لږ شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله همای چې بیکاره دی او له همدې امله د اختر لپاره کالی نه دی جوړ کړی.
ما ولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړی نه مې کالی اغسته او نه سپلای. وروسته دوه کلونو کې د بیکاره کچا به زیاته شوی نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمدګي چې کوم مخکې هم نیول او وسې نشو نیولای.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورځې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوی کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تېروي.
د دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبري برخې پای ته ورسیدو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز باس لرو چې نوریاس نوري چمتو کړی، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف په غزنی او هرات ولایتونو کې د ماینده چاودنې په پیښو کې له لسو د زیاتو ماشومانو پر مرګ ژوبله خواشینی څرګنده کړې. یونیسف نن پر ایکس شبکې د دوو جلا پیښو یادونه کړې خو جزئیات نه دي ورکړې. د هرات د پیښې په اړه کره معلومات نشته، خو په غزنی کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون د یو ماین په چاودنه کې د نهو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. د غزنی د والی دفتر په یو بیان کې ویلي چې پیښه پرون د ګیرو ولسوالۍ په ځدرانو کلی کې شوې ده. د بیان له مخې د پیښې په قربانیانو کې 15 نجونې او 4 هلکان و چې عمرونه یې د 4 او 10 کلونو ترمنځ وو. د طالبانو چارواکي وایي چې دا ماین د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته پاتې وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاو د مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه ورکړی دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نصر احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلی چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته وسپارل شول. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسې لخوا. د ایران او سوریې رسنوی راپور ورکړی چې په دمشق کې د ایران د قنصلګرۍ ودانۍ د اسرایلو په هوایي برید کې ویجاړه شوې او په نتیجه کې د سپاهي پاسداران انقلاب یو جګپوړی قومندان او یو شمیر نور کسان وژل شوي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې په برید کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک جګپوړی قومندان برید جنرال محمد رضا زاهدي وژل شوی دی. راپور کې راغلي چې د اسرایلو برید یوه هدفي وژنه وه. د دې مخکې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرایلو په برید کې د سفیر کور هم پنخه شوی دی. د سوریه دولتي رسنیو هم نن سهار دمشق ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړ، خو ویل د دښمن د یو برید مخایې نیولې ده. په ځینو راپورونو کې راغلي چې په قنصلګرۍ کې دننه ټول کسان یا مړه یا ټپیان دي. سرونکي وایي دا پیښه به د منځني ختیځ وضعیت چې د غزې د جګړې له کبله لا پخوا ترینګلی و نور هم کړکېچن کړي. او د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د خبریالې السو کورماشوا تر محاکمه مخکې د توقيف موده د جون تر 15 پورې وغځوله. وڅلوېخت کلنه کورماشوا چې د تیر کال په اکتوبر میاشتې په کازان کې ونیول شو، تورنه ده چې د بهرني ایجنټ په توګه یې نوملیکنه نه ده کړې. د هغه تنبیهي قانون دی چې لمخې خبريالان فعالان او نور کسان هدف ګرځول کیږي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت یې کړی
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روحان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سباندې دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي، د امنیت ثبات، د افغانۍ د ثبات او د قشتېپې د پروژې په ګډون په ځینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي، خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بېلګې په توګه له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او د نادولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر د سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی.
دا او ځین نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولی سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکز ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کیږي مطرح کیږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شننکی او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاري صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. د طالبانو څه باندې دوه کلنه واکمنۍ او د هغوی حکومتولۍ څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړي یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسۍ چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سادات همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د پاسه دوه کاله چې تاسو یاد د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت تر صدرلیک لاندې یو نظام هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینی شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه اړخې د نقص او د بحث وړ دي. که موږ ووینو، هغه شل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي وو، په هغه وخت کې بل لوری د نړۍ یاتې تلویخیا څه پنځوس هېوادونه ناټو امریکې متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ به نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکټوب به وي، مګر هغه جنازې اوس د خلکو کورونو ته نه دي او د تابوت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی تقریبا. دغسې په ځینو لویو اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټې اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که د اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دي او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تریا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفه او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارات یا حکومت او نظام، د هغې مرکز دولت اساسي مرکز د الہ العالمین یو ځینی ذات وی چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلی کیږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر د الله. د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده چې په هغه د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوي چې په هغې کې اکثر دا دي چې د وروستیو قرونو دپاره چې پیغمبر علیه السلام نه تر قیامته پورې د دولت قانون عظیم شان قرآن وي، مګر دا د ټول بشریت دپاره د هغوی د ژوند او څه فلسفه. خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادیږي او هلته بیا د مروجه قوانینو د نقۍ سره د راشه درشه دکتورین وي، هغه امنیتي او نظامي دکتورین وي او نور مسایل، دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې په واضح ډول ذکر شوي وي. دغسې یو قانون تشه هم موجود د اساسي قانون په اساس په نوم د هغې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه او مراوجات ولرو او د یو بل پېژندګلوي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح شي، که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي، که هغه امنیتي مسایل وي، که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصاری صاحب، دې به خبرې وکړو چې د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. د انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په ځینو برخو کې لاسته راوړنې لري، خو په ځینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو دې خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري، د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوي دي، څه باندې دوه نیم کاله کېږي حکومت ولي کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولې بدل شوي دي؟
نامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاري صاحب ته او د سپاس په پروګرام اوریدونکو ته. له بده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه، د دغې حالته دوی لا نه دي وتلي. دوی واقعا هغه سي یو نظام چې باید ولس پرتکوي او دوی په ولس باندې تکوي هسې یو نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیرو 15 کلونو رژیمونو هماغه اشتباهات تېروتنې دي چې موږ یې عملا وینو. هره ډله چې حاکم شوې ده ولس یې تقریبا یرغمال نیولی او خپل د خوښې خپل د عقیدې او خپل د ایدیالوژۍ مطابق کوښښ کړی دی چې پر ولس هر څه وتپي، حتی که دا خلاف د شریعه هم وی، گرچه دوی د شریعه دعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی. په ځینو برخو کې من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله دغه د خویندو دپاره د تعلیم او کار ودرول، یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او ولس په دې ونه پیږي، نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي، او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي که نه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاري صاحب یاده کړه، بیا ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لارو جوړول، د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکاتو ته هم هڅه شوي دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي، هغه
کار اهل کار سره نوی واز د مدیر نه نیولای تر وزیر پورې واز د مدرسې طالب ناست وی بلا شک شدی به ممکن ډیر امین خلق وی لکن
تجربه ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او ډیر داسې ویل کېږي چې اکثره مهمې پریکړې له کندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمې پریکړې کوي. که راشو دې خبرې ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت ته په پام، طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولای شي چې مخته ولاړ شي؟ هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولای شي.
بې له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې قندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی او تقریبا که داسې ووایم پټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي چې حتی د کابینې وزیران او نور کارکونکي په شمول د ملا یعقوب په شمول د قانی صاحب په شمول د ملا دلاور حتی حنفي ملا د سنګزه صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مهین دا یو موافق نه دي، خاص کر او په ځانګړې توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې او په زمین حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د قندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تش وي او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي او یو ښه راتلونکی سره به لبدا مره مخامخ نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په قندهار کې دی او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه چالي دي نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیزې یا د هرات د غمیزې لپاره حداقل دی څرګند نشو نه د اخترونو لپاره به څرګندېږي او یو مجهول حالت په اوسني پیړۍ کې په اوسني نړۍ کې یو زر چلو سو پنځه څلوېښت کال نه وروسته موږ د بیرته د حجر په قرن کې په ژوند نه شو کولای خو د دغې ټول ټکنالوژۍ نه چې دوی ګټه اخلي او د دې نور بیا د ولس دپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپېژني یا د اقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی چې پېژني نه شابه ګراوندې معلوم نه دی په تېره یې نه ګوري او یو خیالي تخیلي او څه په پټه د پردې تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب. لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه، تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره دی. قندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي یو شورا جوړوي، تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی. د طالبانو دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي؟
بله، ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، چیرې د نړۍ مروجه سیاسي فلسفو ته موږ تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه ده په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که هغه قوانین دي که هغه د رهبری تعینات او نور دي او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دي او یا د خدماتو ارائه کول دي. که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم څه تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه هم ولیده چې په هغې کې کاملا دیکتاتوري نظامونه وه یا حکومتونه وه او ادارې وې چې په خلکو تپل شوې، ظلم، ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هېوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین دغسې په لاتین امریکا کې ځینې هیوادونو کې هغه دیکتاتوري شته او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې و هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی وه دلته عملي نه شوه او پراخې ستونزې درلودې. موږ لیدل چې ډېر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د ډیموکراسۍ په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رایو او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډېر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري غازي لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کاله وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع الدول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لاندرن واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته. موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروستی ختم نبیین و په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورایي نظام نه و مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور و او هغه ته حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دی د باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د لنډ کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
او دلته چې کله د امارت مسلې ته راځو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویلې شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغوی بیا پریکړه وکړي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوي او هغوی خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست چې سرپرست هیڅکله د ولس او د ملت اوږد مهال درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس موږ وایو که چیرته موږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوي دا باید ایجاد شي که هغه د لوی جرګې په نوم وي که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ لپاره
د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب کراشو همدې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړه کوي او قدرت په لاس کې دی. ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا همداسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي خو دلته د اعتمادي فضا یعنی کوي چې ګواکې داسې یو امیر خپل پارکانو باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده ده ګواکې او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې عمارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی. امیر خو په سر کې ناست و که قرباني ورکړي خو نورو ولسونه ورکړي د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداقل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی. دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پېژني، په څیره یې نه دی لیدلی، په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانېږي غیابي. لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخن دوه کاله پخوا وفات کړی و، لیکن دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس د فیصله یو رقم په فالک ساتل شوی و. په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورځ تر بله زیاتېږي د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې. چې
همدا پوښتنه مې کوله سادات صاحب، وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کړئ چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوئ چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړې که نه، او که یې نه وي کړې علت څه دی؟ ولې
علت یوازې خودخواهی وینم او ځان خوښونه وینم، بې اعتمادي وینم، ځکه چې په نور اعتبار نشي کولی سره یا نه کوي سره، او یوازې دوی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقداره او تر ټولو امانتداره یوازې دوی دي. خو دا داسې نه ده، دا ولس 30 میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري، دا ولس دا هېواد د 30 میلیون انسانان دی، دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واقعا دغسې یو امارت غواړي که نه غواړي. دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل، لیکن آیا دغه په دغې باندې دا د ولس خوښه ده که نه ده؟ دې شي نه دوی فیصله ډډه کوي، لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام یې په سرپرست رقم باندې مخکې وړی او د قانون د مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري او دوی خودسرانه بعضې کارونه کوي چې همدا پخپله د ټولو قوانینو خلاف دی، ځکه په دې کې بیا بشري قوانین هم تر پښو لاندې کېږي او اسلامي شریعت خلاف هم
ځینې. انصاری صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې وویلې، طالبان د افغانستان د وروستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ و، قدرت ته ورسېد، نورې ډلې تپلې یا وتښتېدې له افغانستان نه، وځپل شوې او له قدرت نه لرې شوې. یو شمېر پخوانۍ څېرې له هېواده بهر دي، ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوالو مبارزې کراش دي ته. د طالبانو مخکنۍ واکمنۍ چې کله د امریکا د پوځي لارې نه سکوره شوله، څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو څرک نه لګېده، وروسته له څو کلونو دوی بیرته را ژوندي شول، بیرته را وټوکېدل. فکر نه کوئ چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې یوه سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي؟ هغه ډلې ټپلې چې اوس دومره فعالې نه دي خپله فعالې شي او د سیمې هېوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي؟
تاسو ډېرې دقیقې او عمیقې مسلې ته اشاره وکړه. له بده مرغه افغانستان دغه کې یوه جغرافیه کې موقعیت لري په داسې یو جیوپولیټیک او جیوستراتیجیک ادرس کې پروت دی چې دغه ستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي. لکه څنګه چې د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګېدان وروسته د امنیت خبره وکړه، تر 2001 ماتم حتی 2012 پورې دغه مرستون دي نه وي، مګر ورو صفوف او حرکات او سکنات زیاتېده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی و او اخیرا دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی. دا اوس هم هغه کوم ډلې چې پخواوي د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه یې لرل، هغه د کولاب نه و که پنجشیر کې و که نورو، د هغې په نسبت که موږ وینو د تېر امارت په نسبت اوسنی امارت ډېر قوي نه دی. هلته یې ډېر زړهسواندي او زړه خوږي ملګري او مشران درلودل، ډېر یو موټی یو لاس او یوه خوله وه.
چې اوس تر ډیره هغومره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډیر ضعیف او هغه وخت مګر اوس مونږ وینو چې په تیرو سلو کالو کې ډیر خلک په استخباراتي په نظامي په کمانډو نورو باندې دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي، او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایته په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي، حقوق زه فکر کوم
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنونکی سید زکا سادات.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو